سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې تاسو مخه کلا ساتي رادیو نه اوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور وشته ته دام لري تاسو له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش متره د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځني څپا دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 343 ټنه ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې راغلی دا شمېر د 2023 پر تله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغې سازمان د اجرایوي رئیس کتا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د دغې سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر دریمه برخه پرې متمرکزه ده. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویانو وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه شوی دی. یو پاکستاني امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندن په بیان کې چې د دې ګوند پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې په اسلام آباد کې په نښه شوو کسانو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه مظاهره چیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دغه ګوند د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره په ظالمانه چلند تورن کړی دی. په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر له هم په اسلام آباد کې د مظاهرې لغوه کېدل تایید کړي دي. لارین کوونکو د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقونو د څار ډلې د څرګندونې پرون پر خپلې ایکس پاڼې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 3 کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي. د راپور له مخې د یوناما د بشري حقونو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2023 کال د سپتمبر 13 پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقص موارد مستند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد د ټولنیز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د یوناما د راپور رد کړی. او د لبنان په جنوب کې د اسرائیل او د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ډلې ترمنځ زوربند له شاوخوا 14 میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنې راپارولې وې عملي شو. وروسته له هغې چې اوربند په سیمه کې د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرائیلو پوځي ملکی وګړو ته خبرداری ورکړه چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپلو کورونو ته نستنیږي او د اسرائیلو پوستو ته هم نه ورنږدې کیږي. په ورته وخت کې د اسرائیلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان پوځ هم د اسرائیلو د پوځ سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوی دی. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او اروپایي ټولنې یوازې د دغې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو امنیتي کابینې د اسرائیلو حزب الله ترمنځ دوربند طرحه تېره شپه د نومبر په 16 په یوه خوله تصویب کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ. دا افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بیا عدالتي وسره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا په نړیواله ټولنې نیوکه کوي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار کې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دي لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان خزي یوازې کېښودلی دي.
لدی سربیره د افغانستان په جنوب کې اوروزګان ته ورځو، هلته په ماشومانو کې خوار سواکي زیاته شوې. علتونه یې څه دي؟
هېڅ دغه نو مشترکې مرستې ورسره کېدغه دوه انګاشتې چې دلته بېستروم دی، نه کې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسول بیا یې راوړم.
ګاونډي پاکستان ته ورځو، د وروستیو نامنیو په اړه ده چې هلته دغې نامنیو کې څومره افغانان ښکېل دي، هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هېواد په پلازمېن اسلام آباد کې خپلې مظاهرې لغوه کړې، چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. ویل کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې نولس تنه افغانان هم شامل دي. خو دا چې په پاکستان کې د دغې وروستیو مظاهرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو وروستي جزئیات څه دي، همدا شېبه د مشال راډیو خبریال ګلای را سره په سټډیو کې د تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو را ته وایئ چې روسي جزئیات د دغه کسانو چې نیول شوی دي څه دي، او تاسو سره روسي په دې اړه جزئیات شته چې په دې کې څومره افغانان دی ولې نیول شوی
دي؟ کې څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم ویل چې په د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په پاکستان کې یو لوی اپوزیشن ګوند دی، هغه د نومبر له 23 نه د فاینل کال یعنی د اخري هغه په نامه مانی د خپل د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د اسلام آباد په لور احتجاج هغه کړی او پیل کړی وو. د کی زیاتره قافلی چې دي د خیبر پختونخوا نه تللی وي، د نورو کومګورو صوبو یا ایالتونو نه کم وو شمیر، خو د خیبر پختونخوا نه زیات د پلویانو چې کوم دي د ګوند هغه اسلام آباد ته ورغون شوی وو. او پرون به نا وخته دوی چې کله احتجاج هغه کولو، نو هغه احتجاج پرون د امنیتي ځواکونو لخوا منتشر کړل شو، او د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې له 500 زیات چې کوم د ګوند پلویان دي دا نیول شوي دي. په دې کې ځینې افغان کډوال هم شامل دي. ځینې رسنیو باندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځکه چلته د واکمن ګوند چې د پاکستان تحریک انصاف دي، نو د غړو د یا د پلویانو راغونډولو لپاره ځینې افغان کډوالو ته پیسې ورکړې وي چې تاسو په دې هغه کې هغه شمېرې برابرولو. نو په دې کې ځینې هغه هم شته، هغه بېګنا هغه هم شته، افغان کډوال هم دي چې هغه دې باندې ورته د ورځې دیاړې ورکړل شوي وه، او هغه بېګنا کسان هم چې دي هغه په اسلام آباد کې نیول شوي دي. فرید دی کې تاسو ته یو تازه خبر درکوم چې اوس لږه شېبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي اوس لږه شېبه مخکې خبری کانفرنس وکړلو، او دا پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به د افغان کډوالو چې کوم تک دی هغه به د 11 دسمبر نه په مکمله توګه بند وي. دا د دسمبر 11
د همدیمیا د همدیمیاشتې
د دې د نه د اخري میا د دسمبر میاشتې
خلا یو میاشت وخت لري، ان له دې وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې
اسلام آباد ته بنشي، او هغه به باقیده که چې څوک هم افغان کډوال التزی ک پرته لدی ک پی او آر کارت وسره یې غی نه، هغه به د اسلام آباد د کمشنر نه باقاعده یو ان او سی اخلي. ان او سی مقصد دا چې یو سند با د اسلام آباد د کمشنر نه یا د انتظامیه نه هغه ځان سره گینه، هغه والته
د یوازې د اسلام آباد په اړه
بندیز لګول. یس، او د اسلام آباد په اړه
د نور خارونو په اړه خوند
د نور خارونو کې موږ ګورو هغه هوس ماغه بهر چې د تیر کال په نومبر میاشت کې کمپیل شبه وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو، نو هغه خو یو حساب سره آن آف کی هغه روان هم دی.
ډیر زیاته مننه کورودان ژوندۍ اوسې د مشال رادیو خبریال ګلیاز چې په پاکستان کې د روستیو نامنیو په اړه روستي جزئیات راکړل. څنګه چې ګلیاز یادونه وکړه، په دغه روستیو لاریونونو کې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په لاره چولی و 19 افغان کډوال هم نیول شوی دي، هم ګلیازې په علتونو باندې رڼا واچوله چې دغې کسانو ته پیسې ورکړل شوې وې. خو فرشته ساکره سره همدا شېبه په سټډیو کې فرشته جانې، که تاسو راته ووایاست چې دغه افغان کډوال چې نیول شوي دي په اړه وروستي جزئیات شته چې څوک دي او د دې تر څنګ ولې نیول شوي دي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د نومبر په 28مه یې شاوخوا زر مظاهره چیان د هغه څه په تور چې دوی یې ناقانونه احتجاج بلي نیولی دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي یوې خبري غونډې ته وویل چې په تېرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي 945 اعتراض کوونکي دي چې د کې نو افغانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د عمران خان د خوشي کېدو لپاره د نومبر په 24مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډي چوک ته یې ځانونه ورسول. د نومبر په 26مه مازیګر مهال پوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات پیل کړل. هغوی یې له ډي چوک څخه په شا وتمول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چیانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکاروه او هغوی یې سره تیت کړل. روزوی همداراز وویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژونکو وسلو څخه کار نه دی اخیستی. بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون یا مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو څخه وروسته خپل لاریون وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیر او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویان شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلی کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې د خان میرمن بشرا بیبی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور چې د خان مهم ملګری دي د امنیتي ځواکونو له ځپلو وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا یالته خوندي راستانه شوي دي. نقوي د شپې ناوخته د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې چې په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې لاریون کوونکي چې ځینې یې په لرګیو او ګولیو سمبال وو د نومبر په 26مه نیټه پلازمینه ته د پاکستان پوځ لاستولو وروسته په بریالیتوب سره تیت شول. هغه اعلان وکړ چې خوندي د نومبر په 28مه بیا د سره پیل شي او د اسلام آباد ته تړلې ټولې لارې به پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شپې ناوخته په کانفرنس کې د خبرو په محل دا هم وویل چې په لاریون کوونکو کې د افغانانو د ګډون په اړه به جزئیات هم نن رسنیو سره شریکې چې څو شیبې مخکې څنګه چې د مشال څنګه همکار هم یادونه وکړه. په خبري کانفرنس کې هغوی د افغان کډوالو لپاره ډیډلاین یا آخري تاریخ ټاکلی دی. 22 کلن عمران خان چې پخوانی کرکټ او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 150 ډیرو جرمي قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې نوموړی زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بلخوا د بکنې نړیوال سازمان هم نن په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې ده چې د مظاهره چیانو په وړاندې له زور زیاتۍ څخه کار یې اخیستی دی. دې سازمان ویلي دي چې مظاهره د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالي او تشدد څخه ډډه وکړي.
ډېره زیاته مننه کورودان همکارمې فرشته سحاق و چې په پاکستان کې په مظاهرو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د چل د څومره افغانان نیول شوي دي وروستي جزئیات راکړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مخه ګل ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس د ازادۍ راډیو خبرونه 24 ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.89. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه واتساپ، ټلګرام، یوټیوب او فیسبوک کې وڅارئ. هلته زموږ مطالب وګورئ، واورئ او همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم زموږ د خبرونو تکرار او همدارنګه لایف خبرونې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکسپانی پیو بیان کې له افغانو میرمنو سره خوخیږي خودلی او ویلې دي هر میرمن حق لري چې لډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتیو سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل:
همروز حالت که بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حالت کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان ښځو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل ښځینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼې خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستې لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ازادي راډیو ته راغیاستئ. په اوروزګان کې د خوارزواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان ولایت کې د خوارزواکۍ سوې تغذیه ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزې څخه سخت زیانمن دي. روغتیا چارواکي وایي چې د خوارزواکۍ وندله میلیونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. دا ترینکوټ ولایت روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشټوالي له امله روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ وي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان کې د خوارزواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازي چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و، ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مې لمسی دی، لمسی مې راوستلی دی دلته. دغه هغه مور کوچنی پیدا شوی و، دوی ویل چې دا هغه نه کوي، وینې نیسي روزلی. هغه زه ورته راغلی یم، دوی اوس ما سره کومک شیدې و، دغه دا شیدې پرتې دي، بس یې ورکوم. دروسه بل شی نه دی ورکړی، دغه شیدی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارزواکی لامل د ترینکوټ ولایتي روختون کراوړي د خپل ستونزو پاړه وای.
ورته راوړي ډاکتر صاحب ولا کنه چې دی دی دادی اوس دی د اوو میاشتو دی هېڅ دغه نه ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، دغه ن دوه میاشتې چې دلته بستروم دی نه کې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسولویږي بیا یې راولم.
خوارزواکي هغه حالات ته ویل کېږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارزواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکي او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وای د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیې اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته داسې خوراک دی ورته ورکړل شي چې غوښې دی ورته ورکړل شي، دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارزواکۍ نه اخته کېږي او د خوارزواکۍ څخه جلوګیری کېږي.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارزواکۍ پیښې موجودې دي، خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویت د ماشومان پکښې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي، خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی شي.
اروزګان کې د خوارزواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندویو جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
بیا به هم زه تاسو ته شمیرې تکرار کوم، کولای شي چې ازادي راډیو ته پیغامونه راوستوي او د خپلې سیمې حال سره شریک کړي. 00 24 22 11 25 500 او 00 24 22 11 25 500 دا زموږ شمیرې دي. کولای شي چې خپلې ستونزې په واتس اپ هم د شمیرو ته راوستوي. اوس هم کندهار ته ورځو. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې لسګونه کلونه تاریخ بیخي نه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو ګواښ سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډېره پیکه سوی
لته به د یو هیواد څخه لانیان راتلله، موږ تابلوګانې و منظرې چې شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل، بیا به غوا رانیوله. اوس هغه ځای مطلق بند شوي زموږ څخه.
یو محل د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطي او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړوله چې په ضمن کې به پوسټرانو، لوحو او جشن ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته، ډېر دي چاپي لیکنې دي، مثال یا دا چمکپټي ده، پر اندارو خلک لیکنې، مثال یا دا کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي زموږ پر لاسي کار اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته، تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلق لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، او که دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خواد رو هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس به په صفر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستعلیق سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته رواني د خلکو چاره بر اخر ته وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول. دا به په پیتاب لري کې لین لري کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغه سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي د ویزو او د پاسپورت د چند خرچه. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه ورته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کېږي امکان نه لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لند خبرونه ده د ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرلپسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي خو په ورته وخت کې د تغییر درې پیلامې کې چې نن خبره شوې راغلي دا شمېر د 2023 کال پرتله 10% زیاتوالی ښیي د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه ری نوی اسلنه ټیټه ده دا د سازمان د معلوماتو لمخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان له جنوب لوېدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر درېیمه برخه جوړوي طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوکنار له منځه یوسي د بشری حقوقو د څارې اداره وايي طالبانو د 2023 کال پاګیس کې وخت طلبي راوسی دروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولای حقایق تحقیق او راپور کړي د بشری حقوقو د څار بلی د سرګندونې پرونه وخت ته طالبانو د وکنی پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړی دی د طالبانو حکومت بیا دغه سرګندونې رد کړي د پاکستان د پوخنی نمړي وزیر عمران خان پلویان ورسله هغه د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپل پراخ مظاهره لغو کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پرې مشبه کې پراخ عملیات وکړل لسګونه کسان یې ونیول د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغه مظاهرو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په نیول شو 955 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي د لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تجربه خوشی کېدو په موخه پیل شوې دي عمران خان چې د پاکستان بخانی صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 55 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران د ملاتړ څخه د پرخمن حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو دا دغه اوربند وروسته ډیر شمیر د لبنان اوسیدونکي د لبنان جنوب ته سره لدې چې پاوس خبرداري ورکړي چې د سیمې ته نه داخليږي خپلې کړي بار کړي دی او د سیمې ته روان دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو لوبوټو څخه پاکی کړی دي
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو لسوالیو ته استول شوې او هلته فعالیت لري
په بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زه او دا اوس بل څوم کوته میاشت خو اخر بیا څه به پر بیا مواد ته لور
دا چې مینا ولی احتیاط تلاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشي موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي
په ابتدا کې دا غم لري کول لپاره هیڅ خبر نه دي خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشی پرې خودلو وروسته می خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان په شورې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلي نه د هر یو ځینه لرې کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوهشورې بس چې دا ډیران مې د تا ناستې د عمل
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نارامه کېږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3.5 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکه هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوي دي، زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو، زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي، د غنمو او اوړو مرسته راسره وکړي، د اصلاح شوو تخمونو مرسته راسره وکړي چې موږ یې وکرو، ښه حاصل ولرو او په هغه ګزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت ته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل، غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیرې ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو او دوکې د مونږه پوچ کړو او خون د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي په رارسېدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوو مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښی او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسریز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه دا اوس لرم کوته میاشت خو اخر بیا څه بله پرسر بیا موادو ته لور کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډیری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېرې ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین یې د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ په سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بېکوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی ده. په آینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي ته معرفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصت شوي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکوونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشه یي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کیږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي کله چې یو شخص ذهنی او فکری بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کیږي او دا شخص به معتد کیږي. کله چې دا شخص معتد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سله یو سری نه معتد کیږي، بلکې د معتدېدو عامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف که دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین و هر مواد مصرف کردی چه شیشه یا میتا انتافیتامین ارتو بکیگی چه دی پر ابتدا که در غم لری کولی لپاره انتخاب کردی، خو دیدن خبر ندی چه دیدن ذهن او صحت دروان تا سوم رسد اما رسوی یو راه کار دی، خو غیر سالم راه کار د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم حتی روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، پا ویلو که غمونه لری کوي، غافل دیدی چه لدر انسان څخه هر څه اخلي، که هنر او لری هنر او څخه اخلي، که ښه صحت او لری صحت او نه اخلي، آن دا چه پا اجتماع که کم اجتماعی حیثیت لری هغه هم او نه اخلي. یعنی پا ټولنه که او پا اجتماع که کورنی که لدر شخص اعتماد او باور صفروی، صحت روان ته هم دیر صدمه رسوی او هر څه به دا شخص لحظه ورکوی. دی غیر سالمه لار انتخاب کلی ده غمونو لرکول لپاره، خو ده غمونو لرکول لپاره سالمه لار همسته چه باید موگه سالمه لار انتخاب کو، نه ده چه غیر سالمه لار انتخاب کوی.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لریوالی ورسره دلایل څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مو مینه او غذا د څه فکر کوي شي، آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشهیي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د دغه شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي، نو دا شخص نور څه دپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي، یوازې او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن پا دیخ پرونه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیرده کیده پیاد ولاری چه داخ پرونه ده ازادی دادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم آوری دلیشه
ترنو آوری دنکو اوز هم ده خاطری وارده د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکو ظفر له دیارلس کالو راهیسې نشه کوي. دی چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولی او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویلی ده په شعر یوولس کالو پورې، بس د یو بېغیرته یار دوست وژنه پوه شي په دغه عمل باندې راغلم، او د دغه عمل نه آسته آسته پوه شعر درس مې زموږ د لاسه پاتې شو. پوه شعر یو بس دغه حالت ته راورسېدم. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ پوه شعر د تشو سګرټو نه نیولې، پوه شعر یې په لسم سیم کې وم، او د هغه نه بعد همداسې سګرټ او سګرټو نه بیا چرس او چرسو نه بس بیا تاریاک او تاریاک نه پوډرو ته راورسې. بیا د هغه نه بعد ما کله واده وکړ پوه شعر، او د واده او د بچو خوند شوم پوه شعر، بس بیا ما یو دوکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هینډ بوټان پوه شعر، کوم چې خارج نه راتله پوه شعر، کراچۍ ته او کراچۍ نه بیا موږ راوړو پوه شعر، پېښور ته پېښور کې بیا موږ خرڅول په دوکان نه. زه ډېر وخت دوکانداري وکړه پوه شعر، دوکانداري هم د دې نشې د وجه نه رانه دوکان هم دلاسه لاړه، دوکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوه شعر، داسې وایي د کرور نه بره لاړه. د ورځې به داسې ووایه پوه شعر چې اته سوه هم زر هم دولس هم چې څو ګوتې ته راتلې پوه شعر وګله په دې نشه هم ورکولې. تر ننه پورې مې نشه کړې ده، دیارلس کاله کېږي الحمدلله پوه شعر. د بلې لارې نه ما پوه شعر داسې پیداګیري داسې پوه شعر کار نه ده کړی پوشهره چې پاوې باندې یا د شاکور ته وختیم، یا مې پوشهره د سیو بل غلط کار کړی پوشهره، هغه پیسو باندې بیا کله معامل کړی. ورونه عمران ناراضه، پلار عمران ناراضه، پوشهره په دغه ارمان کور ته رانه لاړو، او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو پوشهره. یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده، او دا اوس هم کوشش کوم پوشهره په دې ځای کې بستر یم، غواړم پوشهره چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې، او د هغې دوه وخت هم دا مې درېیم ځل ده چې بستر شوی یم. چې دغه ځای نه وګوتو پوشهره، او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوشهره چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې مو سره ولګېږي پوشهره، او هغه په دغه عمل وګورو، نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼۍ وښویږي پوشهره. او بس پوشهره چې کله یو انسان عمل پرېږدي، باید د دې ځای نه لرې هجرت وکړي، داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوشهره، داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوشهره د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جومات نه، د کلي نه، د هر یو ځای نه لرې کوي. بس یې ځای خو د دې ډیران د پوشهره، بس چې دا ډیران وي د تا ناسې د عمل وي. خلکو سره هغه وخت ښه یم، او ښه ایسېږم پوشهره، او ښه مینه را سره کوي، او ښه ناز را کوي، او ښه په خندا او په خوشحالۍ، او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زه نه کوم. خو چې کله په دې عمل باندې خوله کېږم پوشهره، بس بیا د هر یو سړي پوشهره، بدې مې سېږم پوشهره، او چې په لار هم تېرېږم، بس سس هغه هغه بد هم د هغه نه ایسېږم پوشهره، داسې احساس کوم چې د ده د ما نه بد راځي. مخدره موادو ترخه خاطره دا ده پوشهره چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوشهره چې الله تعالی ماته را کړی و، ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې، سهره پورې تلاوت، ډېر کوشش پوشهره چې بچیا دا کار مه کوه، خو نه پوهېدم. او ما دا خپل عمل د شیطان مې منله، او د خپل پلار مې نه منله. تر ننه پورې په دې عمل کې پوشهره، چې کله دنیا نه لاړه پوشهره، دا اوس ارمان کوم، اوس لاس ته نه راځي. تر ننه پورې پوشهره په دې باندې ژاړم پوشهره، او چې کله م زه په بالښت باندې سر کېږدم، ما ته را په یاد شي، نو زما سترګې ډکې شي پوشهره، او بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوشهره د ډېرې ژړا نه. دا مواد مې استعمال کړی نه وړ، نو اوس په مې ډېر ژوند ښه پوشهره، تر ډېر حده پورې، ځکه زما ډېر ملګري پوشي اوس پوشهره، څوک په خارج کې دي، څوک چېرته، څوک چېرته، څوک غټې غټې وظیفې لري، ډاکټران دي، څوک انجینران دي. او مونږ د دغه عمل له وجې نه دا د پسمانده وروسته پوشهره، او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوشهره، بس دا هم زیاده په شپخانه کې پردي معتادینو سره.
ترنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي، او مېرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او مېرمنه یې سخت وارخطا کېږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده، او ولې ورته پیدا شوې ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وی 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 مر شو
د اکرام پلا بیا پازاب شوی
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول
د نس تب خو بلی درد نه کوي
نه نه د نس تب می درد نه کوي ما ته له دواخانی نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدا یو میاشت کېږي چې لګی هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پورې شي
نو څه وکړم بله چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړ شه
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری راکوي
وسړیه داسې نه وي چې خدای مکړه د نس تب دې خراب شوی وي که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو
د نس تب خو مې دا دی جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاري داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي راځه ډاکټر ته به دې بوزو هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي
سمه ده لاړ به شو
راځه
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو
او په یاد مشو په یاد مشو ښه اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه
خړه
آفرین
وای 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 خدای دې الله سم ونی سره ځره
ته دل سي راکه دغه سي
آفرین
وو دغه سي
آفرین دغه سي ته د لمن پورته کې چې د نسټاب دی وګوره
خړه ډاکټر دغه دی وګوره
د نسټاب خو جوړ شوی دی
نو چې د نسټاب جوړ شوی ولې په تکلیف دی
د نسټاب خو بيخي جوړ دی خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کپاتې دی
هغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعت به ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آراموي
څه شی پیچکاری
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي تیر ښکارا که څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وی ګوره
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نورې نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي
ډاکټر صاحب زه له درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای ما نوره دوا درکوله درد به دې آرامه شوی و ښه په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یوه میاشت کېږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي څه در پیخیږي
نارامه کېږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنګ مې سور اوړي نس ناس راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي وای وای
بس بس پوه شوم تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوس پیچکاریو موتاد شوې ده لکه پوډري داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتاد شوی یم
هو له بده مرغه چې موتاد شوی یې
وای خدایه دا په څه بلا اخته شول
خورې دا ستاسې له خپله لاسه هدي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه دا کار ما وکړ په لوی لاس مې ځان تباه کړ
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو د دې ناروغي علاج نه کیږي
علاج کیږي دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم بس همدان نن دې شفاخانې ته بوځئ خو پام وي چې بیا دا پیچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم
تاسو د رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان